مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سوا زبوري ول کاکړ په دیو ساته خبرونه کې تاسو ته هر کلی کوم. په دیو ساته خبرونه کې چې تر دو بجو به دوام لري تاسو به واوري چې د افغانستان په ګوشته ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ملیشو ترمنځ نښتې شوې دي. په لاهور کې د هندي وګړي د مړ کېدو همداسې په شمالي وزیرستان کې د یو انتخاباتي امیدوار د تښتولو په اړه رپورټونه لرو. همداسې د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو د مشال ریډیو نیوز پروګرام تاند هیلي هم اوریدلی سئ. خو لومړی خبرونه چې ګلای زی وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی د ننګرهار په غوښته ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته کې یو افغان سرتیری وژل شوی او دوه پاکستانی سرتیری ژوبل شوی. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ له پاکستانه د انصاف غوښتنه کړې چې په دغه هیواد کې یو هندي وګړی د جاسوسۍ په تور زندان کې دننه مړ شوی. او افغان ولسمشر حامد کرزی نن په کوپنهاګن کې له ډنمارکي چارواکو سره د اوږدمهاله همکاریو سند لاسلیک کوي. اوس د خبرونو تفصیل. راپورونه وايي تیر شپه شاوخوا 9 بجې د ننګرهار په غوښته ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ سخت نښته شوه چې تر ناوخته پورې دوام درلود. د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي پولیسو وایان ادریس مومند نن مشال اړې ته وویل چې په دغه نښته کې د سرحدي پولیسو یو تن وژل شوی، خو په سیمه کې د پاکستان له اړخه جوړ شوی دروازه او د تاسیساتو ځینې برخې افغان سرحدي پولیسو نړولې دي. مومند زیاتوي چې پاکستانی ملیشا اوس بیرته هماغه نقطې ته راغلي چې دروازه او تاسیسات یې پکې جوړ کړي ول. په دغه نښته کې یوازې افغان سرحدي پولیسو برخه لرله. بلخوا د پاکستان فرنټیر کور وایان میجر فضل په وینا بیګا شپې ناوخته د افغانستان لوري په مومندو کې د ګورسل په فوزي چک پوسټ بریچ شوی چې پکې دوه پاکستانی سرتیری ژوبل شوی. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ له پاکستان د انصاف غوښتنه کړې چې په دغه هیواد کې یو هندي وګړی د جاسوسۍ په تور زندان کې دننه مړ شوی. سربجیت سنگ چې 14 کالې پاکستانی زندان کې تیر کړی وو د رپورټونو تر مخه د تیر جمعې په ورځ په لاهور کې د زندان دننه نور بندیانو پر حمله کړې وه چې بګا ناوخته په هسپتال کې ساه ورکړه. د رپورټونو له مخې نوموړي پر سر د خښتې د ګزار لامله سخت ټپي شوی وو. سنگ ته په 1990 کال کې په لاهور کې د کې په ممبي چاودونو کې د لاس لرلو په تور د مرګ سزا اورول شوی و. د سربجیت سنگ کورنۍ ویلي چې هغه بې ګناه وو. منموهن سنگ په ټویټر په یو بیان کې پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې د پیښې ذمہوار کسان د انصاف لاندې راوستل شي او د دوی په خبره دا په یو هندي وګړي د وحشت نه ډک بریت وو. بلخوا د پاکستان د بارونو چارو دفتر لخوا نن جاری شوی خبر پانی تر مخه سربجیت سنگ ته خه طبي سہولیات ورکول باوجود د سحر وختي د لاهور په جنا هسپتال کې د زړه د دورې لوجه مړ شوی دی. د مهم میاشت انتخاباتو لپاره خیبر پختونخوا کې به تر 100,000 نه زیات انتخابي عمله ځای پر ځای کیږي. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن دفتر د شمیرو تر مخه په قبایلی سیمو کې به 2,000 انتخابي عمله تعینات کیږي. بلخوا د قبایلی سیمو د تعلیم ډایرکټر هاشم خان پرون مشال لريته ویلي چې په دغه سیمو کې استادان ډیوټي ورکولو ته تیار دي او په دې لړ کې روزنه سرته رسیدلې ده. هاشم خان زیاته کړه
مختلف جسو مختلف صورتحال دے کر لگاؤ زمین خیبر دے باڑا دا نہ باڑا ہو بالکل تقریباً بند دا نہ کہ برا ہو سالتا سے کم مطلب ہے کہ پاکستان کے دن نہ ہو کہ دے نہیں سنو پہ خبر کے مختلف وزیروں کے دے پر پولیس سے میں جو جوڑ سی نہ تاکہ وہ جس مسئلہ تھا نا لا جان دے کہ بنور جن سو کم وزیروں کی امنیت نہیں تھا نہ الا کو کہ دائی فلن کے سن نہ پا وزیروں کی جوڑ سی جس کا امنیت تھا نو زمین کو صدا نہیں سن لے پر تیار جو کئی بڑی.
بلخوا د شمالي وزیرستان د میرالی ځای اوسیدونکو پرون مشال ریتوویل بیګا ماخام د معلومه وسلوالو په میرالی کې د قومي وطن پارټي په ټیکټ انتخابي امیدوار ملک اکبر خان اغوا کړو. قسم د کاندید اکبر خان د بازیابۍ په اړه رپورونه ورکړل شوي خو کورنۍ ته نه دي سپارل شوي. افغان ولسمشر حامد کرزی نن په کوپنهاګن کې له ډنمارکي چارواکو سره د اوږدمهاله همکاریو سند لاسلیک کوي. د ولسمشر حامد کرزی د ویان ایمل فیزی په وینا دا سند به د افغانستان او ډنمارک ترمنځ له 2014 کال وروسته د اړیکو څرنګوالي وټاکي. د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه چې ټاکل شوی د ولسمشر حامد کرزی له ډنمارکي چارواکو سره لاسلیک کړي. د ولسمشر ویان ایمل فیزی پرون مشال راډیو ته ویل ولس مشر حامد کرزی به د ډنمارک د شاهي هیواد له وزیر اعظم سره وګوري او همدی لیدنې په پای کې به د افغانستان او ډنمارک ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو دا سند لاسلیک شي. د ښاغلي فیزي په وینا تیر شپه ولس مشر حامد کرزی په کوپنهاګن کې له هغه افغانانو سره وکتل چې په ډنمارک کې میشتي. په افغانستان کې د امریکا سفارتخانی پرون د هلمند ولایت د سولې د عالی شورا مشر معلم شاولی خان او د هغه دوه محافظینو وژنه په سخت ټکو کې غندلې ده. د امریکا سفارتخانی خبر شوی بیان کې ویل شوی چې امریکا به د افغانستان استحکام او امن لپاره افغانانو سره په ګډه کار کولو ته دوام ورکړي. یاد دی چې تیر ورځ د هلمند ولایت والی ویان مشال اړو ته ویلي وو چې د دغه ولایت د سولې د کمیټې مشر معلم شاولی او دوه ساتونکو د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شول. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. درې هغه کسان چې د باستن د میراتن بمی چاودنو مشکوک کس جوهر سارنوف نه په پلټونو کې خندان راپورته کولو باندې تورن شوی وو په لومړي ځل باستن کې عدالت ته وړاندې شول. دغه درې وړه کسان امریکایي چارواکو ته حواله کړل شول او تر بلې پیښې پورې به له دوی سره وي. د کازاکستان شریعت لرونکي دواړه 19 کلن عظمت تاجا یاکوف او دیاس قادر بایوف وکیلان ویلي چې د دواړه مشکوک کسان د اپریل په 15 منټي بمی چاودنو کې لاس نه لري. لودي پاړه ویل کیږي چې دا دواړه د سارنوف ملګری دي او د انصاف په لار کې خندان راپورته کولو سازش کولو. دوی به د مئی په 16 منټه بیا عدالت ته وړاندې کولی شي. درې مشکوک کس چې امریکایي د تحقیق کوونکو چارواکو ته د ناسمو معلوماتو په ورکولو تورن شو. دغه درې وړه کسان وروسته له هغې تورن شول چې غوښتل یې په میساچوسټس پوهنتون کې د جوهر سارنوف کمرې نه یو لیپټاپ او کمپیوټر او بیگ له منځه ویسي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اورید چې ګلایا ځوان دي کول. د افغانستان په سرحدي ولسوالۍ ګوشتي کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو غړو ته مرګ ژوبلا وشته ده.
نښته پیل شوه تر 3 بجو د شپې دوام وکړ. لومړني معلومات چې موږ رسیدلي دي په دغه نښته کې د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی او ځینې تاکشات د پاکستاني ملیشو له منځه وړي دي.
د پاکستان د لاهور په زندان کې لتیرو شپارس کلونو راهیسی بندي هندي وګړي تیر شپه د لاهور په روغتون کې ساور کړی دا. په شمالي وزیرستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ولاړی امیدوار نامعلوم کسانو تښتولې. په بلوچستان کې د انتخاباتو پر مهال د امنیت ساتلو لپاره ځنګړي عملیات پیل شوې دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ د خیبر پښتونخوا په اړه وایي
حکومت پلاس کار تشته زوی منصوبه بندی نشته. زما خپل خیال دی چې دا ممکن دی چې موږ د پولیس په ذریعه هم کنټرول کړو، ځکه چې زمونږ د حکومت نه مخکې د پولیس تعداد 30,000 او موږ چې حکومت را موږ 30,000 کړو.
او که د خبرونې تر پای را سره وست نو په تاند هیلي اونیز پر خبرونه کې به د یو شزینه امیدواري خبره واوري.
خپل کمپین کوم لګیم یا یقینا غټه غټه جلسی نه چل کرے او وړ وړ کار میٹنگ حوالے سے کوم ریسپانس ما ته نه لویږي. الله شکو دا ډیر بهتر ده.
د هر څا اوریدو تل مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. تیر شپه د افغانستان د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې په پایله کې دواړو لور ته مرګ ژوبلا وشته ده. او افغان امنیتي ځواکونو په ګوشتي ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا جوړ شوی تاسیسات او دروازه ړنګ کړې ده. په دې اړه له سیم څخه د مشال ریډیو خبريال شاه محمود شنواری رپورت لري.
د ننګرهار د ولایت وین احمد زی عبدالزی وایي چې تیر ماښام ناوخته پاکستاني ځواکونو پر ګوشتې ولسوالۍ اندښتونه پیل کړل چې وروسته افغان امنیتي ځواکونو ځوابي ډزې وکړې. د عبدالزی په خبره دغې نښتې د شپې تر 3 بجو پورې دوام وکړ، خو نوموړی وایي چې د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه لري. ولې د نښتې په پیل کې افغان ځواکونو پرمختګ کړی و او جوړ شوي تاسیسات او دروازې ړنګې کړې دي؟
بیا افغان امنیتی ځواکونو او سرحدي ځواکونو دوی په وړاندې یو ځوابي عمل پیل کړ. نښته پیل شوه تر 3 بجو د شپې دوام وکړ. لومړني معلومات چې موږ ته رسیدلي دي په دغه نښته کې افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی او په مخته ورغلي وو.
بلخوا په ختیځ کې د سرحدي پولیسو د مطبوعاتي دفتر یو مسؤل ادریس مومن ازادي راډیو ته وویل چې افغان سرحدي پولیسو وکولای شول په سیمه کې نوي جوړ شوي تاسیسات، پنځه امنیتي پوست او دروازه په خپله ولکه کې راولي او ړنګ یې کړي. خو نوموړی وایي چې اوس د دوی ځواکونه خپلو سنګرونو ته رسانه شوي او وضعیت ارامه دی. د مومن په خبره په دې نښته کې د افغان سرحدي ځواکونو یو سرتیری هم وژل شوی او درې تنه نور ټپیان دي او دارنګه مقابل لوري ته هم درنه مرګژوبله اوښتی ده.
په نتیجه کې هغه یو سرحدي پولیس په شهادت رسېدلی، درې ټپیان دي، ولې پاکستاني تاسیسات هم تر ډېره بریده ویجاړ شوي دي. سیمه د سرحدي پولیسو د بشپړ کنټرول لاندې ده. د جګړې په نتیجه کې چون د دواړو لورو لخوا نه د درنو وسلو مرمۍ سره تبادله کېدي، د پاکستان پنځه سیسري پوسټ دا هم سرحدي پولیسو ته پاتې شوي وي. ولې سرحدي پولیس اوس بیرته په خپلو سنګرونو کې دي او خپلو سنګرونو ته مراجعه کړې ده. په سیمه کې د سرحدي پولیسو بشپړ کنټرول دی او بېګانۍ جګړه چې شوې ده هم سرحدي پولیسو په خودکفا ډول کړې ده، چې هلته د څلورم کنډک اتلو سرتېرو د چټک غبرګون کنډک او ثقیله ټولې فعاله ونډه اخیستې ده. مقابل لوري ته تلفات اوښتي هغه راپورونه چې د پاکستان رسنیو او بعضې په سیمه کې د کشتي همکارانو لوري هم ته ترلاسه شوي دي. مقابل لوري هم تلفات لري چې تلفات زمونږ زیات دي او ډېر زیات وایي دقیق نه شو ویلی چې نه پوهېږي.
د تیرې شپې په نښته کې وژل شوی سرتېری د ننګرهار مرکزي روغتون ته راوړل شوی او له سهار راهیسې په سلګونو خلک وروان دي او د هغه د وطن دوستۍ ستاینه کوي.
یو شی چې باید په دې کې زه یادونه وکړم چې د ننګرهار د فرهنګیانو، فرهنګي ټولنو او مدني ټولنو لوري د هغه د جنازې مراسم په چتامه کې
د پاکستان او افغانستان ترمن اړیکې هغه محل لا سره خړې شوې چې پاکستانی ملیشو د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې دروازه او تاسیسات جوړ کړل. له دې وړاندې هم داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې پاکستانی ځواکونو له هغه وخته چې کله تاسیسات او دروازه یې جوړه کړه په زیات اندازه وسلې دې سیمې ته راانتقال کړې، چې د ځینو کتونکو په باور دا کار د پاکستاني چارواکو لخوا د جګړې لپاره د تیاری معنا لري.
تاسو مشال ریډیو اوري. هغه هندي وګړي چې په پاکستان کې د ورانکاری په تور نیول شوی او د مرګ په سزا محکوم وو، بیګاش په د لاهور په یو روغتون کې اساور کړی ده. سربجیت سنگ په 1990 کال کې هغه وخت د پاکستان سرحدي ځواکونو نیولې وو چې هند د اوشتو هڅې کوله. پر هغه تور چې په پنجاب کې دوی چودنې کړې او بې ګناه خلک وژلي وو. له پېښور زموږ همکار مجیب انګار په دې اړه رپورټ لري.
د لاهور جنا روغتون ډاکټران وایي هغه هندي تبا چې څو ورځې وړاندې په یوه زندان کې د څو نورو زندانیانو په حمله کې سخت ټپي شوی و بېګا ماخوستن ومړ. پر سربجیت سنگ چې په پاکستان کې د جاسوسۍ په تور بندي او د مرګ په سزا محکوم شوی و، تیره جمعه د لاهور په کوټ لکپت زندان کې د څو پاکستاني زندانیانو لخوا حمله وشوه او سخت یې ټپي کړ. دولتي تلویزیون د ډاکټرانو له قوله خبر ورکړی چې نوموړی له لومړۍ سره په کوما حالت کې و او تر وروستۍ شیبې مصنوعي تنفس ورکول کېده. د زندانونو یو مشر فاروق نذیر رسنیو ته ویلي چې دوه تنو بندیانو د تېرې جمعې پر ورځ په کوټ لکپت زندان کې پر سربجیت سنگ د خښتو او چاقوانو حمله کړې او هغه یې پر سر، ژامو او سینه وهلی و. پاکستانی رسنیو پرون سهار د جنا روغتون د ډاکټرانو له قوله خبر ورکړی و چې د سربجیت سنگ وضع خرابه ده. ورمو ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې پر سربجیت سنگ تر حمله وروسته د هغه د درملنې لپاره عاجل اقدامات کړي. په پاکستان کې د هند د سفارت کارکونکو ته له هغه سره د لیدو اجازه ورکړي او د هغه کورنۍ غړي کولای شي چې په روغتون کې ورسره پاتې شي. د یک شنبه په ورځ د هغه د کورنۍ غړي چې میرمن او لوڼې یې پکې شاملې وې لاهور ته ورغلې او په روغتون کې د بېهوشه سربجیت سنگ وضعیت معلوم کړ. ځینې رسنیو د ډاکټرانو له قوله ویلي چې د سربجیت سنگ مغزو سخته ضربه خوړلې وه او د رغېدو امکانات یې د نشت برابر وو. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیسیون پر سربجیت سنگ د حملې شدیده غندنه کړې او د پنجاب پر صوبایي حکومت یې غږ کړی چې په دې اړه جدي څېړنه وکړي. د بشري حقوقو د ادارې ویلي چې پر سربجیت سنگ حمله دا څرګندوي چې په پاکستان کې د نورو پر وړاندې د زغم حد څومره کم دی. بلخو امنیتي مقامات وایي د حمله پاړه څېړنې پیل کړي، خو وایي چې دواړه حمله کوونکي لا لوړاندې د مرګ په سزا محکوم شوي دي. سربجیت سنگھ پر نو 1990 میلادی کال په لاهور او فیصل آباد کې له 214 سره د ارتباط په تور د واهګه په سرحدي پوله نیول شوی و. په دغو 14 کې 14 تنه وژل شوي وو. هغه پر 1991 میلادي کال د پاکستان د سترې محکمې لخوا په اعدام محکوم شوی. جمهوری ریاست د هغه د بخښنې غوښتنه رد کړې او له تیرو 22 کالو راهیسې د سزا یا بخښنې لپاره منتظر و.
مجیب انګارو له شمالي وزیرستانه د قومي وطن پارټي په ټیکټ انتخاباتو ته ولاړ ملک اکبر خان تیر ورځ نصرګند وسلوالو تښتولې دي. په عین حال کې ځایي وسلوالو نوموړی د تښتونکو له منګلو خلاص کړی او له ځان سره ساتلی دی. د مشال ریډیو خبریال پرې رپورټ لري.
د ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان کې روانو ټول ټاکنو لپاره د قومي وطن پارټي په ټیکټ ولاړ امیدوار ملک اکبر خان دا وړ 13 ورځ نصرګند وسلوالو د میرعلي بازار نه اغوا کړی. ځایي خلک وایي ملک اکبر خان په میرعلي بازار کې د خپل انتخابي مهم په سلسله کې مصروف و چې نصرګند وسلوالو د ځان سره واخیستو. د سیمې خلک وایي په عین موقع باندې د میرعلي ځایي طالبانو نوموړی د نصرګند وسلوالو د منګولو څخه آزاد کړ خو لا هم کورنۍ ته نه دی سپارل شوی او د ځایي وسلوالو په ولکه کې دی. د ملک د کورنۍ یو غړی مشال ریډیو ته ووی د سیمې او قبیلې مشرانو پر دې اړه خبرې روانې دي او لویه جرګه هم رابلل شوې چې امید لري چې زر به د کورنۍ غړی واپس راځي.
پرین ملک اکبر خان کنه هو شو ده اوس په داسې میز کیما قبیلا دې مشران دي کنه هغه وخت دي کنه هم میسته د پته نه کنه چې ځای چا هو کړل ده.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی او الیکشن کمیشن دفتر چارواکو سره مو په دې اړه تماس ونیو خو دوی پر دې موضوع هیڅ خبرو ته تیار نه ول. ملک اکبر خان د شمالی وزیرستان میرعلي تحصیل بډوخیل قبیلې اوسیدونکی دی او روانو ټول ټاکنو کې د شمالی وزیرستان نه د قومي وطن پارټي په ټیکټ باندې برخه اخلي.
په پاکستان کې تر راتلونکو انتخاباتو وړاندې د بلوچستان په یو شمېر هغو بلوڅ میشتو سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پوځ ګمارل شوی دی چې حساسې ګرځول شوی دی. اوس پوښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د امنیت ساتلو لپاره پوځ ګمارل کېدای سي او ځانګړي عملیات کېدای سي ولې نه په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې؟ په دې اړه یو رپورټ لیولنډي د می وروسته واوري. د انتخاباتو پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پاکستانی پوځ د بلوچستان په یولسو حساسو ګرځول سوو ضلعو کې ځانګړي عملیات پیل کړي دي. د دې عملیاتو هدف د انتخاباتو خلاف قوتونو مخه نیول او هغو ګوندونو ته امنیت ورکول شودل سوي دي چې په انتخاباتو کې د برخې اخیستو پریکړه کړې ده. که څه هم عام انتخاباتو ته یوازې 9 ورځې پاتې دي خو په ترهګرۍ ځپلې خیبر پښتونخوا کې لا تر اوسه د داسې ګام پورته کولو په اړه پریکړه نه ده سوې. د سیاسي چارو له کارپو عزیز الله خان څخه مې وپوښتل چې آیا د داسې عملیاتو ضرورت په بلوچستان کې زیات دی او که په خیبر پښتونخوا کې؟ نو هغه وویل چې د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت ته ملت پالي سخت دریځ ډلې تر مذهبي سخت دریځ ډلو خطرناک ښکاري.
په پاکستان کې مسله دا ده چې کوم جمهور فوجي اسټابلیشمنت ته هغه ریاست ته چې کوم په نسل بنیاد باندې طاقتونه جوړ شوي دي هغه یو خطره غنی او د مذهب په بنیاد باندې چې کوم طاقتونه دي هغه خطره نه غنی. دا یو غټه ستونزه ده. په کار دادا چې پاکستان ته کوم د اسلام پرمو باندې چې کوم ګروپونه لګیا دي او وسله راخسته ده هغه هم خطر وګڼل سي او هغه خلاف هم کاروایی وسي. نو د بلوچستان چې کوم اپریشن شروع ده هغه د الیکشن یو بهانه جوړ کړل او دا لري وخت خطر غني مخکې هم دا شای اپریشنونه سوي دي او دا هغه یو تسلسل ده.
که څه هم تیری کې طالبان پاکستان د پیپلز پارټي متحده قومي موومنت او عوامي نیشنل پارټي د پنشکولو خبرداري ورکړې دي خو تر اوسه په خاص توګه پر عوامي نیشنل ګوند تر ټولو زیات او خونړي بریدونه کړې دي. د عوامي نیشنل ګوند مخکښ او د خیبر پښتونخوا پخوانی صوبایي وزیر میا افتخار حسین وای چې الیکشن کمیشن او نگران حکومت د داسې امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي لکه څنګه چې په کارو.
تر دې وخته پورې نگران حکومت سره د سکیورټي منصوبه نشته. صرف الیکشن کمیشن یې اعلان کړو چې 15 کسان به د خپل امیدوار سره چې چاته ترټه او ایکستریم ترټه هغه هم ته 15 ورکړي چې چاته ترټ نشته هغه هم 15 ورکړي ته منصوبه بندي وي. دا خاینا پرسان د رنجیت سنگ حکومت ته چې یو نیمه میاشت تیر شو اوس کو الیکشن کې دولس ورځې پاتې شي اوس به دې څه منصوبه بندي کوي لهذا د ټول نه غټ کم کمی دی ادا دی چې الیکشن کمیشن او زمونږ نگران حکومت هغه ذمهواري پوره نه کړی شوه د سکیورټي پلان په حواله چې کوم پکار وه
لامیا افتخار حسین څخه مې وپوښتل چې آیا دوی هم د بلوچستان غوندې د ځانګړو پوځي عملیاتو غوښتنه کوي او کنه نو میا افتخار حسین وویل پوځ ګمارل کیږي او کنه خو دوی د امن په فضا کې شفاف انتخابات غواړي
حکومت په لاس کې هر څه شته زه یې منصوبه بندي نشته زما خپل خیال دی چې دا ممکن دی چې موږ د پولیس په ذریعه هم کنټرول کړو ځکه چې زمونږ د حکومت نه مخکې د پولیس تعداد څلوېښت زره او موږ چې حکومت راغلو موږ اتیا زره کړو نو که فرض کړه ته ډېر ضرورت دی اف سي ضرورت بهي البته د الیکشن دپاره عام الیکشن کمیشن اعلان کړی چې د فوج په نگرانۍ کې به کوو هغې کې خو زما ستا د راغوستو د نه غوستو ضرورت نشته خو یې ویلي چې هغې په نگرانۍ کې به کوو موږ وایو د هغې په نگرانۍ کې دی خو پوره مندي وشي او ایمانداره شفاف الیکشن دی وشي
ډیر خلک په دې اړه پوښتنې راپورته کوي چې ولې په بلوچستان کې پر پنځه شپېته عامو چوکیو د پر امن انتخاباتو لپاره ځانګړي پوځي عملیات کیږي او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې داسې ګام نه پورته کیږي چیرې چې د صوبایي او قومي اسمبلیو لپاره پر یو سلو او شپږ څلوېښت سیټونو انتخابات کیدونکي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د مې میاشتې پر یولسمه نیټه د عام انتخابات لپاره په قبایلي سیمو کې په پولیټیکل چارواکي د ریټرنینګ افسرانو په توګه ګمارل شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې د پولیټیکل ایجنټ او اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ به د ریټرنینګ افسر په توګه پر انتخاباتو په خاص توګه په قبایلي سیمو کې څه اغیز وي؟ زموږ همکار ګلیاز په دې اړه رپورټ لري.
په پاکستان کې د مې د یولسمې نیټې د انتخاباتو لپاره د هیواد په ټولو برخو کې د عدلیه چارواکي د ریټرنینګ افسرانو په توګه نومول شوي دي، خو د قبایلي سیمو په وو ایجنسو کې به پولیټیکل ایجنټان او مرستیالان د ریټرنینګ افسرانو په توګه کار کوي. د الیکشن کمیشن ویبپاڼې تر مخه د وو ایجنسو د دولسو قومي اسمبلیو حلقو کې درې سوه نهه دېرش کاندیدانو ترمنځ مقابله ده. که څه هم په قبایلي سیمو کې سیاسي اصلاحات راوستل شوي دي، خو زیاتره کاندیدان په آزاد حیثیت کې ولاړ دي. د قبایلي ایجنسو زیاتره کاندیدانو او ځایي خلکو د پولیټیکل چارواکو د ریټرنینګ افسرانو په حیث ټاکنه تر نیوکو لاندې راوستي ده. د خیبر ایجنسۍ حلقه ان اے پنځه څلوېښتم نه یو آزاد کاندید تاج محل له مشال ډیو سره په خبرو کې وایي چې پولیټیکل چارواکي د خپل خوښې کاندیدانو مرسته کوي او په قبایلي سیمو کې د انتخاباتو نتیجې له مخکې نه ټاکل شوي.
څومره امیدواران چې کوم دي هغوی مخکې نه ټکس کړي دي، هغوی باقاعده هغوی سره خبره شوې ده، د خرید و فروخت خبره شوې ده. خو سوال نه پیدا کېږي دلته آزاد الیکشن وشي، ځکه موږ بار بار دا چغې وهو چې کومه پولې لکه څنګه په ټول ملک کې د لیپ نگرانۍ کې الیکشن وشو، که دا الیکشن په فاټه کې دی د لیپ نگرانۍ کې ونه شو، نو سوال نه پیدا کېږي دا الیکشن کلیئر ونه شي.
د آزاد کاندید تاج محل په خبره قبایلي سیمو ته د سیاسي ګوندونو اکټ راغلی دی، خو د دې د سار لپاره یې پروګرام نه دی راوړل شوی. بلخوا په اسلام آباد کې خبریال او کارپوه سلیم صافی وای چې د دې هر څه ذمہوار الیکشن کمیشن نه بلکې حکومت دی. په قبایلي سیمو کې پولیټیکل چارواکي هم جج دي، هم انتظامی مشر دي، هم د امن او امان او هم د ترقیاتي کارونو واک اختیار د هغه په لاس کې دي. سلیم صافی زیاتوي چې په قبایلي سیمو کې د عدلي نشوالي د کبله پولیټیکل چارواکي به د ریټرنینګ افسرانو کار کوي.
د خلکو دا ګیلا یا یره پر دې را چې دا خلک به طرف نشي پاتې کېدل، ځکه چې هغه د گورنر او د حکومت ماته ته هغه د هغه مقرر شوی کسان او څنګه چې نور انتظامی افسران هغه ایگزیکټیو ته محتاج دي، نو دا غرض هغه هم گورنر ته او د گورنر سیکریټریټ ته محتاج دي. نو یقینا چې هغه د جج په شان باندې به طرف نشي پاتې کېدل، خو د دې خبره هم د الیکشن کمیشن سره اختیار وو چې خصوصي انتظام د قبایلی سیمو د پاره کړی وي. متاسف
بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن د قبایلی خلکو دغه اندېښنې بې ځایه بولي. د کمیشن یو چارواکي خورشید عالم له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې پولیټیکل چارواکي یو مهم او ذمہوار کس وي او په دغه سیمو کې دوی سره بل لار نشته.
په فاټا کې موږ دا پرابلم دی چې لکه هلته داسې نور څو افسران نشته چې کوم د هغو دونه پاور دي، نو مجبور کړم هغوی د کو ریټرنینګ افسران کو ریټرنینګ افسر داسې رول نه دي چې سره او په هغو د پاسه لکه ډیسټریکټ ریټرنینګ افسر دی، د پاسه الیکشن کمیشن دی، هغه باقاعده مانیټر کیږي، کتلې کیږي، کو چا ته څه کمپلینټ نو اپیل ټریبیونل دی، هغه لپاره الیکشن ټریبیونل دی. ریټرنینګ افسر داسې رول نشي کولای چې کم کې د چا سره مطلب ظلم زیاتی وکړي یا ناجایز وکړي.
د الیکشن کمیشن چارواکي کې خورشید عالم په خبره د ریټرننګ افسرانو کاردانه دي چې پر انتخاباتو اثر انداز شي. خو بلخوا د قبایلي سیمو خلک او کاندیدان په دې اند دي چې انتخاباتو لپاره باید ځانګړي ګامونه پورته کړی شوي وي او د پولیټیکل چارواکو پر ځای عدلیه ته دا کار سپارل شوی وي.
ګولایازو په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پیپلز ګوند کارکونکو وایي چې کڅه هم د یاد ګوند په حکومت کې په قبایلي سیمو کې سیاسي ګوندونو ته اجازه ورکړل شوې وه، خو د روان ټولټاکنو لپاره لدې سیمې د صوبایي اسمبلی لپاره د دې ګوند امیدواران نه دي ټاکل شوي. د مشال ریډي خبریال پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې قبایلي سیمو ته د سیاسي ګوندونو اجازه ورسته د پارټۍ په ټیکټونو انتخابات کیږي، په شمالي وزیرستان کې هم د سیاسي ګوندونو سره وابسته او آزاد امیدواران په روانو ټولټاکنو کې برخه اخلي. خو شمالي وزیرستان کې د پاکستان پیپلز ګوند کارکنان وایي د صوبایي قیادت لاړخه د مرستو نه کولو له وجې په شمالي وزیرستان کې د یاد ګوند په روانو ټولټاکنو کې هیڅ نمایندګي نشته. ملک خان دراز وزیر چې د شمالي وزیرستان پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ روانو ټولټاکنو دپاره امیدوار وو، مشال ریډیو ته وویل د خپل ګوند نمایندګي دپاره یې خطره په سر اخیستې وه، خو د صوبایي قیادت لاړخه د مرستې نه کولو له وجې د یاد ګوند نمایندګۍ نه پاتې شو.
د پیپلز پارټۍ د طرف نه انور سیف الله خان چې د کی پی کې صوبایي صدر دی، هغه موږ په خپل د الفاظ وویل چې ټیکټ درته ملاو دی نو ته دستبردار شه. او مازی د پیپلز پارټۍ تو سره مې هر قسم کو اپریشن نشي کړلای، دا د بدو پارټۍ پوتې نه دو، دا د قانوني پارټۍ شو نو مې دغه وجنه خپل انتخابات ملتوي کوي.
د شمالي وزیرستان پاکستان پیپلز ګوند کارکون اکرام داوړ وایي سیاسي ګوندونو ته د پاکستان پیپلز ګوند په دوره حکومت کې اجازه ورکړې شوه، خو د بدمرغه په وزیرستان کې د یاد ګوند امیدوار نشته او صوبایي قیادت د دوی سره هیڅ مرسته نه کوي.
پولیټیکل ایکټ یو اصل په هیڅ بدقسمتي د دوی چې په نارت وزیرستان شه دې ایس کیس نه رهنمایي نشته. اگر یو د عام کارکون په نظر باندې انوې تکسي کی مې د نه پسی ول دي خپل کمپاینې نه خوشی کس کی سٹارټ کړی دي د پیپل پارټۍ از ایس کیس نه قیادت ایس کیس نه سزا نشته.
کلامو چې د پاکستان پیپلز ګوند قبایلی سیمو مشر ملک وارث خان افریدی نه پوښتل نو دوی اوه یاد ګوند د قبایلی سیمو نمائندگانو ته هیڅ توجه نه کوي، نو دوی په خپل هم دا فیصله وکړه چې د پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ نه بلکې آزاد حیثیت سره پر روانو ټولټاکنو کې برخه واخلي.
په داسې سخت حالاتو کې موږ تر درې کلو جنډه په ټول فاټاکې وګرځوله او دوی زموږ سره خبرو چې هغه قدم اوچت نه کړو چې موږ ته توقع وه، نو دا چې بیا حکومت دې دوره چې بیا به موږي نو بیا بس موږ وویل چې دغې پارټۍ دا غریبو پارټۍ امیرانو پارټۍ پارټۍ پرزیډنټ یم زه پیپل پارټۍ په ټیکټ الیکشن هم نه کوم چې ما سره جواز نه چې زه به خلکو نه ټیکټ پسې شي واړم چې څه شي ما کړی.
په دې اړه مو د یاد ګوند صوبایي مشر انور سیف الله خان سره هم د اړیکو نیولو هڅه وکړه، خو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالی نه شو. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان کې پاکستان پیپلز ګوند، ایم کیو ایم او عوامي نېشنل ګوند کم امیدوار په روانو ټولټاکنو کې مخې ته نه دی راغلی.
د جنوبي وزیرستان لیکوال ایاز وزیر په انګریزي هورتسپانه نیوز کې په قبایلي سیمو کې په سیاسي بنیادونو د انتخاباتو په اړه لیکنه کړې ده. په د دې لیکنې غټه کې درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر په انګریزي ورسپانه کې لیکي چې دا وخت په قبایلي سیمو کې 309 انتخابي امیدواران په ټاکنو کې برخه اخلي چې په کې 4 د سیاسي ګوندونو سره تعلق لري. د دې په خبره د نورو ګوندونو په شان دغه امیدواران د ووټ راټولو لپاره له خلکو سره لوی لوی وعده کوي، خو د دې په خبره یا خودوی نه پوهیږي یا بیا د حقیقت لپاره مغرزبي چې د پارلمان غړي و هم ټاکل سي دوی به بے وسوي. د دې وجه لیکوال د پاکستان په عین کې شامله د ف 248 ای یادوي چې لمخې د قبایلی سیمو د پارلمان غړي د خپل سیمو په اړه قانون سازي نسی کولای. د ایز وزیر په خبره دا ځل د ټاکل سوو نمائندګانو اهمیت به یوازې د وزیر اعظم صدر ټاکلو یا بیا تر عدم اعتماد پورې محدودوي. لیکوال وایي نه پوهیږي ولې د ملک واکداران د قبایلی سیمو له خلکو سره دروغجنې ژمنې کوي. پیپلز پارټۍ دا دعوه کوي چې د سیمې د خلکو د سیاسي ازادۍ لپاره یوه لار خلاصه کړه، خو دوی دا خبره هره کړي چې د آئین 248 دفعه خلق له داسې ازادیو محروم کوي. د ایاز وزیر په وینا لنډه دا چې د قبایلی سیمو خلق داسې احساسوي چې که پوځي یا بیا ټاکل شوی حکومت وي له دوی سره مخلصه نه دي. دغه واکداران د دې سیمو په اړه فیصلې کوي خو له اوسیدونکو یې پوښتنه نه کوي. دی دا پوښتنه راپورته کوي چې د ترهګرۍ پر ضد د جنګ په قبایلو تر تپلو له مخه آیا له دوی پوښتنه وسوه او که نه. ایاز وزیر خپل کالم په دې ختموي چې په قبایلي سیمو کې رښتونی بدلونونه هغه وخت راتلای سي کله چې د دې سیمې له اوسیدونکو سره سلا مشورې وسي او د خلکو له خواهش سره سم د آئین په 248 ای دفعه کې یو مناسبه بدلون راوستل سي.
عبدالحی کاکړو اوس هم د خبرونو د لنډیز وخت را رسیدل. د افغانستان د ننګرهار ولایت په سرحدي ولسوالۍ ګوشتي کې د افغان او پاکستاني عسکر ترمنځ نښته شوې ده. د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي پولیسو ویاند ادریس مومن نن مشال لري تول چې په دغه نښته کې د سرحدي پولیسو یو تن وژل شوی. بلخو د پاکستان فرنټیر کور ویاند میجر فضل په وینا بیګا شپې نه وخت د افغانستان لوري په مومندو کې د ګورسل پر پوځي چیک پوسټ برید شوی چې پکې دوه پاکستاني سرتیري ژوبل شوی دی. د هند هغه وګړي چې له تیرو شپاړس کلونو راهیسې د پاکستان د لاهور په لکپت زندان کې بندو تیر شپه د ټپونو له امله د لاهور په یو روغتون کې سا ورکړې ده. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ له پاکستانه په دې لړ کې د انصاف غوښتنه کړې ده. د مې میاشتې انتخاباتو لپاره خیبر پښتونخوا کې به تر یو لک زیاتو انتخابي عمله ځای پر ځای کیږي. د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن دفتر له شمیرو له مخې په قبایلي سیمو کې به 2000 انتخابي عمله پر ځای کیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی نن پنجشنبه په کوپنهاګن کې له ډنمارک چارواکو سره د اوږدمهاله همکاریو سند لاسلیک کوي. د ولسمشر حامد کرزی د ویان امل فیزی په وینا دا سند به د افغانستان او ډنمارک ترمنځ له 2014 کال وروسته د اړیکو څرنګوالي وټاکه. په افغانستان کې د امریکا سفارتخانه پرون د هلمند ولایت کې د سولې د عالی شورا مشر مولم شاه او ولی خان او د هغه دوه محافظونو وژنه په کلکو ټکو غندلې ده. درې هغه کسان چې د باسټن د میرتن بمی چاودنو مشکوک کس جوهر اڅرنیف نه په پلټونو کې خندان پروپورت کولو باندې تورن شوی وو په لومړي ځل باسټن عدالت ته وړاندې شوی دی. او سم ستاسو پام په پاکستان کې د نن ورځې د ورځپاڼو هغو اداریو او لیکنو ته راړوم چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر لوستې دي.
آج ورځپاڼه خپلې اداریې کې لیکي چې د پاکستان پوځ مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی ډېر په سنجیدګۍ سره په ډاګه کړه چې راتلونکي ټول ټاکنې به په مقرر وخت کېږي او دې لړ کې چاله هم شک نه دی لرل پکار. ادارې وړاندې لیکي که وقت یې شي نو دې وروستیو کې په انتخابي امیدوارانو جلسو جلوسونو بمی چاودنو او د ځان وژونکو بریدونو نه داسې ښکارېده چې ملک د ټول ټاکنو ځنډولو لپاره هلې ځلې روانې دي. خو د جنرل اشفاق پرویز کیانی د دې بیان وروسته د هغه ټولو شکونو ختمون وشو او له دې بیان توبه اوس په انتخابي هلو ځلو کې نور هم تندیر آشي. د ادارې په وینا چې بل طرف ته د خیبر پختونخوا حکومت هم راتلونکو انتخاباتو لړکې خپل سیکورټي پلان اعلان کړی دی. خو د خیبر پختونخوا د داخله چارو نگران وزیر لبا دا خبره باوري کول وی چې د سیکورټي رسټو د وټونو په ورځ باندې پولیس د دې خبرې پابند کړي چې چا سره بدتمیزي و نه کړي، ځکه چې اکثر شریف خلک د پولیسو درویې له وجې هم پولیس سټېشنونو ته د راتګ نه ډډه کوي. نو باید چې د سیکورټي سره سره دا هم په نظر کې وساتل شي. د پیښور نخ پریدونکو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې 13 ورځ د پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ ومانځل شو. ادارې وایي چې دا ځل 1 مې په یو داسې وخت کې رامنځته شو چې نه صرف د پاکستان دننه بلکې د نړۍ د ټولو هیوادونو دننه مزدوران د بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. د موجوده حالاتو په نتیجه کې یو خوا د مزدور اجتماعي ذمہواریو کې اضافه شوې ده، نو بل خوا د مزدورانو اجتماعي ستونزې هم ډېر زیاتې شوې دي. ادارې وړاندې لیکي چې د مزدورانو د میت سها کله هم انکار نشی کې دی او نن چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کومې ودانۍ په نظر راځي یا د ملک دننه چې څومره سړکونه، پلونه، سکولونه، هسپتالونه وغیرہ موجود دي، دا ټول د مزدورانو د مټو په برکت او د دوی په همت او خواري جوړ شوی دی. ادارې مخکې لیکي چې د دې سره سره په ملک کې د بیروزګاری خبره هم په ډګر ولاړه ده چې په هر کور کې تعلیم یافته او هنرمندان کسان هم بیکاره او بیروزګاره لاس پخ پناستي، کوم چې نه صرف د خپل مور او پلار لپاره د فکرمندۍ وړ ګرځېدلې دي بلکې د غریبانو ته اوس هم په ټولنه کې څوک پوره پوره عزت او احترام نه ورکوي. حالانکه که دا خلک په روزګار شي نو دوی د خپل ځان، ملک او ولس لپاره مثبت کردار ادا کولی شي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې باید د مزدورانو د ورځې د غوښتنې په رڼا کې ټوله نړۍ کې د مزدورانو اهمیت او د دوی حقونه تسلیم کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری اژانس په یو لیکنه کې پر پرویز مشرف د پاکستان د یو عدالت لخوا د ټول عمر لپاره په انتخاباتو کې د ودرېدو په لړ کې د بندیز خبر راخیسته ده. بلخوا وال سټریټ جورنال او رسپانې لیکلي په دا وروستیو کې د حالاتو څخه داسې ښکاري چې افغان ولسمشر حامد کرزی د طالبانو او د پاکستان څخه ستړی شوی دی. د دوړ مقالو غټه کې درته ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
رویټرز خبری اژانس لیکي د پاکستان یو عدالت د نهې په ورځ په پخواني صدر پرویز مشرف بندیزو لګولو چې له امله به نوموړي د ټول عمر لپاره په انتخاباتو کې د امیدوار په حیث برخه نشي اخیستی. د اژانس په خبره د دې بندیز سره په پارلمان کې د چوکۍ ګټلو په وړاندې د هغه ټولې هڅې متاثره کیږي او زیاتوي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان یو عدالت په انتخاباتو کې د ودرېدلو په ترڅ کې د هیواد په یو وګړي باندې د ټول عمر لپاره بندیز لګولې دی. رویټرز لیکي د پېښور هایکورټ د دغه نااهلیت خلاف د پرویز مشرف اپیل رد کړ چې د عدالت چیف جسټس دوست محمد خان په نوموړي ټول عمري بندیز ولګولو. دغه حکم د سرګندولو سره دوست محمد خان وویل چې پخوانی پوځي امیر لوړپوړي ججان او د هغوی کورنۍ نظر بندې وساتلې او دوه وارې د هیواد د آئین خلاف ورزي وکړه. اژانس لیکي په دسمبر 2001 کې د هیواد پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو ته مناسب امنیتي انتظامات نه ورکولو په تور د نهې په ورځ په پنډه کې د ترهګري ضد یو عدالت د 14 ورځو لپاره د مشرف د عدالتي ریمانډ ورکولو حکم ورکړ. په دې لړ کې تر 14 مئی نوی ډیډلاین دا معنا لري چې مشرف په د انتخاباتو په ورځ په حراست کې وي. د اژانس په خبره په نوموړي د بلوچستان د یو بیلتون پاله مشر د وژنې تورونه هم دي خو پرویز مشرف ترې انکار کوي. رویټرز لیکي د پاکستان په شپږ 60 کلن تاریخ کې پوځ د کودتاو او د نورو پټولارو په استعمال سره د نیمې نه زیاتې مودې لپاره واکمن پاتې شوی دی او د غیر پوځي حکومت د واک په وخت هم خارجه او امنیتي پالیسي جوړوي. خو اوسنو پوځي کمانډرانو په سیاست کې کمه لاسوهنه کړې ده او د پالیسو د ناکامۍ پړی پر ولسي حکومت اچولې ده. بلخوا وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي داسې ښکاري چې د پاکستان او طالبانو په وړاندې د افغان ولسمشر حامد کرزی صبر په ختمېدلو دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د متنازع ښکار سرحدي سیمه باندې په روانه میاشت د پاکستان لخوا په یو اړخیزه ډول د غټو دروازو د نصبولو خلاف حامد کرزی په پاکستان نیوکې وکړې او په دا وروستیو کې په ولسي وګړو د طالبانو لخوا د بریدونو غندنه کولو سره دا کار غیر اسلامي او غیر انساني وبللو. رسپانه لیکي د کلونو لپاره د خپل ورونو نه تر غوښتنو پس داسې ښکاري چې حامد کرزی بلاخر په دې پوه شو چې خپله او افغان وګړي د کلونو راهیسې څه غواړي. رسپانه لیکي خبرې اترې به تر هغه ګټورې نه وي تر څو پاکستان په پوره سره سره همکاري ونه کړي او تر څو د طالبانو جګړه روانه وي. رسپانه د نوو سیاسي او ټولنیزو تحریکونو خبره کوي چې افغانستان 1400 او A3 په نوم یادیږي. د دغو تحریکونو مشري خپلواکه سوچ لرونکي ځوانان او فعالین کوي چې د افغانستان د زړو ګوندونو په پرتله یوې نوې نظریې، اعتماد او د مقصد په سنجیدګۍ سره مخې ته راغلي دي. رسپانه لیکي نن سبا په افغانستان کې حقیقت دا دی چې مدني ټولنه پر مخ روانه ده او د یو مستحکم او جمهوري افغانستان هدف ترلاسه کېدای شي او زیاتوي په دې لړ کې پتادي کې فیصلې او د طالبانو سره لنډمهاله تړونونه نه دي پکار. رسپانه لیکي د افغان حکومت او نړیوال ملګري باید یوازې د وادو پورې محدود نه اوسي چې وایي باید د طالبانو سره خبرې اترې د بشري حقوقو، د ښځو د حقوقو، مدني ټولنې او د جمهوریت په برخه کې ترلاسه شوو ګټو ته نقصان ونه رسوي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د امریکا حکومت د مذهبي ازادي کمیشن په یو ریپورت کې وایي چې ایران او درې د منځنی اسیا هیوادونو کې د مذهبي ازادي نه تر ټولو زیاتې سرغړونې کېږي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو ریپورت خپور کړی دی چې زموږ همکار ګولای از تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا د حکومت سلاکار جرګې په یو رپورټ کې ویلي چې ایران، عراق، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمانستان هغه هیوادونه دي چېرته چې د مذهبي ازادۍ نه سرغړونې تر ټولو زیاتې دي. د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیشن د 2013 کال په رپورټ کې وایي چې یاد هیوادونه د مذهبي ازادۍ نه د سرغړونو په ترڅ کې باید د امریکا د حکومت د ځانګړي اندېښنو په برخه کې راوستل شي او د دې د لارې به د وسلو او نور بندیزونو لارې هم هواره شي. په رپورت کې ویل شوی چې د مذهبي ازادۍ نه سرغړونې کې تشدد، د کسانو بيدرکي، اوږدې مودې لپاره په زندانونو کې ساتل، د ژوند حقوقونو نه لري او د امنیت نشواله شامل دي. رپورت زیاتوي چې ایران، ازبکستان، چین، شمالي کوریا او نور یو شمېر هیوادونه له مخکې نسبې نماني د مذهبي ازادۍ نه د سرغړونو په تور نومولې دي، خو په ازبکستان یې بندیزونه لري کړې دي. په رپورت کې افغانستان، آذربایجان، قزاقستان او روس د مذهبي ازادۍ نه د سرغړونو په دویم درجه کې اچولې دي. په عراق کې د رپورت تر مخه سغدري زډلو لخوا مذهبي تشدد زیات شوی. په دغه هیواد کې د حکومت اخري کال دي چې د دې پرځت ګامونه پورته کړي وي، خو پرځای د دې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ تاوتریخوالی لا نور زیات شوی. رپورت د پاکستان مذهبي اقلیتونو سره د سلوک په اړه وایي چې حکومت په دې لړ کې ناکامه شوی. په دغه هیواد کې فرقه ایز تشدد له ډېر مودې څخه روان دی. رپورت زیاتوي چې د اسلام آباد لخوا د توهین رسالت ضد قانون سازي داسې چاپیریال یې رامنځته کړی چې سخت دریستوب ته نور وده ورکړي. په رپورت کې راغلي چې د منځنی ایشیا په درې هیوادونو، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې تر ټولو زیات د مذهبي ازادۍ نه سرغړونې کیږي.
د یو لسم مې انتخابات
د انتخاباتو په حق لاس تاسو پوښتنې
د کاندیدانو ځوابونه
تبصری او مرکی
هر ورځ لمشال ریډیو
د فریډم هاوس په نوم د بیان د ازادۍ د څار یو سازمان د نړۍ په بیلابیل هیوادونو کې د رسنیو د ازادۍ په اړه خپل کلنۍ ریپورت خپور کړی دی. په دې ریپورت کې راغلی دی چې په افغانستان کې د رسنیو په برخه کې د پاموړ پرمختګ لیدل کیږي، خو د افغانستان ګاونډي هیوادونو له دې ډلې ایران او پاکستان بیا د رسنیو د ازادۍ له پلوه په بد وضعیت کې شودل شوی دی. اجمل ان د دې ریپورت غټه کې درته وړاندې کوي.
د فریډم هاوس په نوم د رسنیو د ازادۍ یو ملاتړي سازمان په خپل کلنی راپور کې چې د مې د میاشتې په لومړۍ نیټه په واشنگټن کې خپور شو ویلي، په تیر یو کال کې په نړۍ کې د بیان د ازادۍ په برخه کې پرمختګونه لیدل کیږي چې تر ډیره په منځني ختیځ کې د بدلونونو او په عربي هیوادونو کې د نظامونو له بدلېدو سره تړلې دي. د فریډم هاوس د خبرونو مسؤل کارن ډویچ کارلیکر د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل، په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په برخه کې شوی پرمختګونه د پام وړ وو.
Actually showed a big improvement this year in our index. It was apart from Burma,
Karlay Karwai Muzumuk the Sakal pa Fehris ki Afghanistan da bayan da azadi pa barkha ki da pam wad yo parmakhtak khay na Burma prata Afghanistan yawasine asiyai hiwad de chi pa de andaza parmakhtak khay muk pa 2012 kal ki pa Afghanistan ki da parmakhtak sargandawun ki so musbat miyaruna katlay shule de jumle cha da khabari alan pa wrandi da zur ziyati kamidal da khususi khabari shabako ziyati dal chi kawlay shi pa asada to ga da hukumat aw نورو سیاسي لورو پر کلونو انتقاد وکړي. همدارنګ د رسمي سانسور او د خبريالانو د قانوني تعقیب کمیدل یادول شو. له همدې کبله کولای شو وای چې افغانستان په مثبته خوا روان دی او د رسنیو د ازادۍ لپاره په تیر کال کې وبرلای هیوادو. د افغانستان د ګوندوي هیوادونو په ځانګړي توګه ایران او پاکستان په اړه بیا د بیان د ازادۍ د ملاتړ سازمان خ نظر نه لري. د میرمن کارلی کر په وینا ایران په دې راپور کې د بیان د ازادۍ په برخه کې لبدو څخه د بترو هیوادونو په ډله کې دی او د رسنیو د ازادۍ په لیس کې لا اخر خوا څخه اتم هیواد دی. د فریډم هاوس راپور وایي په ایران کې د رسنیو په ازادۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی او پر ژورنالیستانو له بیلابیلو اړخونو څخه فشار د پخوا په شان دوام لري. د میرمن کارلی کر په وینا پاکستان د رسنیو د ازادۍ په برخه کې له ایران څخه په خه کټګوري کې دی. نوموړي دې ډلې ته د هغو هیوادونو ډله وویل چې رسنۍ پکې غیر آزاد دي. نوموړي وایي په پاکستان کې د خبريالانو په وړاندې زور زیاتې دوام لري او د عاملونو په وړاندې قانوني چلند نه کیږي. د ازبکستان، کیوبا او بلاروس یادونه هم په غډله کې شوې ده چې ایران پکې دی. خو د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونه لکه قرغیزستان او قزاقستان بیا د رسنیو د ازادۍ لپاره نسبتا ښه خودل شوې. د فریډم هاوس په کلنی راپور کې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د رسنیو د ازادۍ وضعیت څېړل شوی او روسیه هم په غو هیوادونو کې یاد شوې چې د بیان ازادي پکې په بد وضعیت کې ده.
اجمل اندو درنو وردونکو، لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې تاسو ویلو چې په دې خبرونه کې د مشال ریډیو 19 پروګرام تاندې هلی هم تاسو تخبرو د خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار فرخنده وزیر جوړوي. د خبرونه کې 13 ورځې له تاسو څخه 13 نیم یو اوریدلې نور ځي چې یو ځلې بیا په ګډه وورو.
اوریدونکو په تاندې هلی خبرونه کې موز فرخنده وزیر هر کله کوم. نن به تاسو د خیبر پختونخوا د کوهاټ ضلع نه انتخاباتو ته ولاړه د عوامي نېشنل ګوند د خورشید بیګم خبرې واورئ. په پاکستان کې ووټونه د مې په 11مه نیټه ترسره کیږي چې پکې یو شمېر ښځې هم برخه اخلي. هم په دغو کې یوه خورشید بیګم ده چې په هغه یو څو ښځو کې راځي په روانو انتخاباتو کې برخه اخلي. د هغې حلقه د خیبر پختونخوا د کوهاټ ضلع NA14 یا NA14 ده او تعلق یې د عوامي نېشنل ګوند سره دی. خورشید بیګم وایي
اصل کې زه د خپل علاقې خبره کول غواړم. کوهاټ کې پیل ځل د کوهاټ تاریخ کې او پاکستان تاریخ کې یو فیمل چې د علاقې وږي په دغه حالاتو کې ټول موږ حالات مشکل دي. نو دا پیل او اوس مشکل دي خو موږ مشکلات نه زده ګرځېدل نه دي. حوصلہ بلند دا اور مزید حوالے سر کمپین کوم لگے یا یقیناً غٹ غٹ دلچسپی نہ چل کرے اور بڑے بڑے کارن میٹنگ حوالے سے تم رسپانس مات نہیں لگے گی. اللہ شکر دا ڈیر بہتر دا اور دس رائے ماں حوصلہ نور عزت دی.
تیر کال په خورشید بیگم وسلوالو په کوهاټ کې به حمله هم کړې و چې پکې د هغې خاوند او ځینې نور کسان اجوبل شوي وو. هغه وایي چې دای لومړی ځل دی چې د قومي اسمبلی لپاره ووټونو ته ولاړ ده. د دې سوال په ځواب کې چې اکثره ښځې د پښتنو په ټولنه کې د خپل ووټ استعمال نه کوي نو آیا دوی د دغې لپاره هم کار کوي او کنه؟ خورشید بیگم وایي
ہم دس سلسلے کے جس دا دیر لرے لرے مو اینے چودہ کو ہاں چکمہ ہلکا دا اگر دیر اجیت اس طرح دا دیر اجیت لرے لرے لکی لرے لرے علاقو تصفیر ہلتا دا خلال زان رسول لگی ہم اگر کی مو علاقو کے طور فیمل حوالے سر خبر دا انہا پہ اگر چیر ووٹ اچھے ہلے دا دا جلتی دی سپی کتی نے لگا دے ہاتی علاقو کی تقریباً اچھے لکی دی اگر کی فیمل چیر ووٹ اچھے ہلے ندا او هغه چې خپل تم زغو ته دا یې چې زه تاسو ته د دې په وخت کې د فیل او تاسو تم په کار دي چې وړ دي پر راو دي دا یو راي دا یو هغه استعمال هو دي لپاره بالکل تیار دي چې دې په ان شاء الله مو ته تور فیل دي مو تاسو ته لپاره په ان شاء الله روغ دي وړ دي لپاره نو دا به ان شاء الله تاسو دې ان 14 سکوم ټن اوټ الیکشن کې وی هغه څه بتا سو پرې ته خواتي فیل چې دې هغه ان شاء الله دا دي
د خورشید بیگم نمو چې کله دا او پختل د کوهاټ نه د کمی سملی لپاره د NA14 حلقه کې د چا سره مقابله ده. په جواب کې ویل
ما سره مقابله کې تقریبا 17 کسان 17 کسان ته کوم کاغذات جمع کړو اوس 11 کسان پاتې شوی دي او هغه ټول هغه میز دي مثلا د هر پارٹی باندې آزاد امیدوار دي نو مقابله شته ده. لیکن هغه کوم کسان ما سره په مقابله دي هغه دي نظمانو پاتې شوی دي او ما بل څه ده د مال دولت حواله سره هغه سره کافی پیسې شته هغه په مقابله کې زه د متوسط ترتیب نه تعلق لرم. ما سره دوره پیسې نشته خو چونکه ما د خپل علاقې لپاره ریزر خدمت نه خپل علاقې لپاره هغه خدمات شته دي چې خلک دایې چې تاسو په ریزر خدمت بغیر د ووټ دوره علاقې خدمت کله تاسو او ایمو د ووټ تک تاسو سره وي نو هغه پنډه به ټریپل به د خپل علاقې لپاره هغه خدمت کیږي. نو دا څه دي ما سره کسان شته دي په مقابل کې هغه مالی لحاظ سره ښه دي او اوس ان شاء الله دا سره په لږ خبره کوم ما دا علاقہ
خورشید بیگم وای مقابله سخت ده خو همت یې لوړ دی. د دې سوال په جواب کې چې دا به په خپله حلقه کې کومو بنیادی مسلو ته زیات پام ورکوي، که چیرې په وټنو کې کامیاب شوه او د کوهاټ د ان ایس ورلسمې حلقې څه بنیادی مسلې دي؟
اصل کې کوهاټ حوالے سره کوهاټ کې دنه پیرا خاص کار نه دي شوی، نور کې هسپتال شته، نور کې ایجوکیشن حوالے سره سم سہولیات شته، نو صحت، روزگار اور تعلیم دا درې چې دي، دا درې دا ډېر غټ سیکٹر دي. ما خلکو ته دکې ډېر زیات غټ مسائل موجود دي، هغه کې ما کار کړی دی الله شکر دا، اور مزید ما دکې کار کوم دا. او بل خبر دا چې د خپلو خلکو ته کله سم دي ووټ په غوښتو په حیثیت سره پانځ علاقې دي دي تقریبا هغه چې ما آلریډي کارونه کړي دي بغیر د ووټه، نو هغه ماته دایي چې تاسو ته د ګرځېدنو ضرورت نشته، کمپین ضرورت نشته، ځکه چې تاسو بغیر د ووټه د خپل علاقې خدمت کړی ده، نو دا اوس موږ باندې فرض جوړېږي چې موږ تاسو ته خپله کمپین وچلو. نو الله شکر دا راسته ده. او کوهاټ کې صحت، روزگار اور تعلیم غټ مسائل دا دي. مسائل خود سره نو انفراسٹرکچر ٹوٹلی خراب ده، ای غور کې نه شوی در سری پیټ کال حکومت عوامي نشه پارٹی حکومت فاتې شوی ده، صوبائی حکومت هغه کې هغه دی وجنا دې علاقې ته کافي سہولیات ملو شوی دي. خو چونکه دا پنځه کال ته دي، پنځه کال دا ډېر موږ ته کم ښکاري، ځکه چې پنځه شپېته کاله تېر شوي دي، په ده کوهاټ کې هغه کارونه نه دي شوي کوم پکار دي. اما خلکو ته هغه سہولیات ضرورت ہی نشته، ضرورت بنیادی ضرورت نه دي. زه به تاسو ته دا وینم چې ما دا ډېره د افسوس خبره ده چې ما داسې داسې علاقې کتلي دي هغه چې موږ خلک اوسه پورې د اوبو ډېره زیاته غټه مسله ده، چې تالاب نه اوبو څښي، تالاب نه، او هغه میندې خویندې په لرې لرې مینونو باندې فاصله طی کوي، هغه اوبو ته د کورونو ته وړي، او هغه داسې اوبو دي، داسې اوبو ته هغه جانور او انسان
د عوامی نیشنل ګوند په شمول په پیپلز ګوند، متحده قومی موومنٹ، مسلم لیگ نواز، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام او تحریک انصاف په شمول یو شمیر سیاسی ګوندونو کې اوس ښځې د پخوا په مقابله کې زیات دي. دې پرمختګ ته پخپله خورشید بیگم په کوم نظر ګوري چې پخپله هم را روانو لویو بوټونو ته ولاړه ده؟
الله شکر کوم ریزرو سیټس باندې فیمل راغلی وو ترسونی پنځه کال کې، چوره فیمل راغلی وو قومي اسمبلی کې. تاسو وګورئ چې زیت کار څه ده، هغه فیمل کړی ده په قومي اسمبلی کې، اور اوس دا مختلف پارټیانو نه چوره فیمل رسی لګی دي، جنرل سیټ باندې یا ریزرو سیټ باندې، هغه تعداد کې وشوی ده او هغه کې څه ده بهتری راغلی ده، او دا ډېر ښه ساین ده.
خورشید بیگم د خیبر پختونخوا د جنوبی ضلع کوهاټ سره تعلق لري، چرته چې د یوې ښځې لپاره په جنرل سیټ وټونو ته ودرېدل یوه ګرانه خبره ده. سیاست ته د خپل راتګ په اړه هغه وویل،
اصل کې زه به تاسو ته دا وایم چې زما هزبند سید شاه هغه آلریډي عوامي نیشنل پارټي سره 2001-2002 کې دا جوین کړی و دا پارټي، او بیسیکلی اما خپل سیاست سره تعلق نو. اما 2007 جون 2007 کې سید شاه سره څه وعده وشو، نو 2008 کې الیکشن ریزلټ سیټ د پاره مو علاقې نه فیمل نما وغوښتل شوله، نو اما پارټي کسانو سید شاه ته دا وویل چې تاسو خپل وایس نما تغیر کړئ. ما تعلیم چونکه بی اے ده، هغه ټایم بی اے شرط موجود وو بیر، او ما ته دا د شوقیا چونکه ما ټیچنګ سره ډېر زیات شوق، ما ټیچنګ هم کړی ده شوقیا، نو ما سیټنګ کړی ده بی اے پلس سیټی، نو دې سره د ریزرو سیټ باندې دوه ما ما ولا ویر کړل. الله مت چې دا علامونه دا خدمت اخستلو د قومي اسمبلی چې دا دریم نمبر ما ته ملاو شو، او امی نیشنل پارټي په ټیکټ باندې د قومي اسمبلی ممبر جوړ شم په ریزرو سیټ باندې، نو دا چې دا حالات.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هیلی
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اور زره دي، موږ با جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناست هم ډېر نری خزي را مخ کې شوې دي سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورز لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلی
خورشید بیگم د خپل شخصي ژوند په اړه وایي چې هم په سیاست او هم کور کې د خپل خاوند او کورنۍ مرسته لري، او یو پیغام یې دا هم دی چې ښځې او سړي دواړه باید د ټولنې په پرمختګ کې خپل رول ولوبوي.
بالکل بڑا پشری کا بنے روان جی وہ کا سپورٹ ماتا نوے اما دی فیملی اما دی ہسبینڈ سپورٹ کا ماتا نوے نظر چیرے مخکے نشو میں ہوئے تھے اگو حوصلہ اگو طرف نہ سپورٹ اگو طرف نہ رہنمائی اگا خپلا وکیل دا نمو خپلا کیر دا چطورا مسائل دی ڈسکس کبن لیجسلیشن چطورا دی آر ڈسکس کبن اگو سپورٹ کا نوے نظر مخکے نشو ہم تھے اللہ شکر دا وہ سپورٹ ہے. حالانکہ اما خپل سیاست سره دورا پہلا نہ تعلق نہ ہو دوسری طرف تنگ نہ بعد زدہ جرم سیاست سیاست سے اصل کی خدمت میں راج ہے.
تدی سوال پر جواب کے چے خلق ولی د نور امیدوارانو پر زے دل ووٹ ورکڑی خورشید بیگم اویل
اصل کی ہر تو خپل منشور مطابق روان دی زن خپل پارٹی منشور پر مطابق بن روان زہ ہو تدای ہیں تو مو تاسو حق رکھستن دا اما خو امو دی پارٹی سنگی پہلا خبر ہے پر ام پاکستان تلنے پہلا میں امن دی پارا کار کرنا سے ملا کے پر امن بھی دی امن گہواری بھی دی سرا سرا ماتا سو سنگی سے پہلا خبر ہے کلا مو روزگار کی کار کرنا دا اما دا چورا زوان کل دا دا دو تا روزگار ملاو شید دا دی اسے تلنے غٹا خبر ہے مو غربت دا غربت اگا بے روزگاری سر دا اور بے روزگاری سے دا اگا جرائم سر منسلک شید بے روزگاری بھی نو بے جرائم کی دے شی کل اچھا بے روزگاری ختم شی دا جرائم کبھی ان شاء اللہ اللہ کمیر ولی بے سرا سرا سے ہر سے نکار کبندا ما چار چپے سسور ما دی ہاتھی لکی دی خصوصاً دی فیمیل حوالے سرا ما دی خاص ہوتا دی چہت حوالے سرا دیر زیت گھٹے مسائل جتا ہوتا ما پہلے ہوئی دی ما علاقی دیر زیت لری دی مطلب آگو علاقوں سے نہ ڈسپینسری قدر نشتا دی ڈسپینسری کاغذ کی دی پیراسیٹامول گلی خو هغه ته ملاو شي نو هغه نشته دا نو هسپتالونو بد حال دا هسپتالونو نشته صحیح هسپتال نشته نو چې هڅه حوالے کې مکار کوم ته هر ځای کې کم از کم هر یو دیهات کې کم از کم یو وڑا وڑا ډیسپنسری ضرور پکار دا چې ما تورا مین دښمه دي دا ته نه څنګه سہولت حاصل وي او دنا علاوه تعلیم تعلیم بغیر مچیر ترقی نشي کوي تعلیم نه بغیر امو قوم امو دا نسل چیرې مخکې نشي تعلیم کی میں کار کروں گا تو زیت نہ زیت معشومان تھی زیت نہ زیت میں دیکھ میں دی تب چی خپل تعلیم تو واسطے تو کو ہوتا بلکہ دا ہم تو تاسو تزدا تل تم تو دے دے پارا تاسو پا خپل خیر تو بنے کان ہوتا دی خپل معشومان تو تعلیم مر گئی مو کی دی تعلیم تو دا سمی اشتا دا واقع کی ما کار کروں گا تو مدا رتن کے سے کم نسل دا تعلیم یافتا دی
پا پاکستان کے زیادہ را خلق دا ہم وائی اکثر دوی ووٹ ورکڑی خو منتخب شوی غری بیا دا خپلو حلکو دوری نکوی او نئی دا مسلو دا حل پا اڑکار کوی دا چه خورشید بیگم با پر روان وقت کے دا خپلو حلکو سرا خپلی وعده سر ترسوی او کنا حقی اویل
زبا دکی داوی لگوارم سر دیزی که ما تا سپیل آنے سر زبا ریزرف سیر بندی وم ریزرف سیر اور اللہ شکر دا سر ریزرف سیر ما دی جنرل سیر نزیر چلا ولی دا یعنی دورا کرونا دی جنرل سیٹ باندې کوم کس سره غلی او هغه دوره کرونه نه دی کړی دوره کرونه ما په خپل حلقي کې کړی دی یعنی کومه ذمہ داری ده جنرل سیٹ ول وا اځ ذمہ داری ما پورا کړی دی جنرل سیٹ باندې ما ته د دې کې کومي سمي اجلاس په شروع شولو د دې ممبران په ځدا به هغه د پاره ایوای به مہینہ اسلام آباد کې موجود وي په هغه طریقې کار به تو چې جمعې باندې اجلاس به ختم شولو ایک دو بجے سره مغه ټایم به خپل حلقي ته وتم او هفته اور اتوار دا مسلسل دا دی ریزی اجلاس دوران ته خبر اكون دا دی ریزی نو مسلسل ځ خپل خلکو تناسم هغه په کوم مسائل کې کوم تکلیفات وا به ما سره کوم با الله به حل کوي ما به هغه حل کوي او دنه علاوه سیشن بنو یا میټینګ بنو ما به ټول ټایم ته خپل حلقي ته ورټول شپه او ورځ هغه کار مو ته حاضر هم او زه خپل حلقي کې اوس هم هغه ته امدا اویرنس کوم تاسو اوس بیدار شئ ای خلک مخکې تاسو وی هغه خلک چې کم کم تاسو نه پټي گینا پینځه کال دی پاره او تاسو هغه خلک چې کوم پټي وی هغه دوباره مغه علاقې ته راغلي چار چې پر ګرځي لګې دي او الله شکر دا خلک په بدر شوی دي او دا خلک د خپل دا غني دا خلک موږ همیشه پټي هی مو مسائل ته کلم مو ته مو مسائل مسائل سامنے دي دا خلک موږ به پښی نو ان شاء الله ما دې ځل چې خلکو نه نام پټ شوی ما باندې چا دې ووټ حق نو او څه کله دوی ووټ طاقت ما سره وی ووټ حق ما سره وی
دا وعد دی اونۍ تاندی اهلې خبرونه ظفر خندا وزیر درنه اجازه غواړم ته خدای پامان.
مشال ریڈیو د مینی او رنا زیری.